د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیو مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د توفۃ القادریه کتاب په باره کې د افغان محقق عبدالباقی لمن غزنوی مرکه اوري.
تقریبا 300 کال مخکې کتاب دیده، ډیر ارزشمند اثر دی.
قیصر اپریدی د نوې شاعری، منل شویو دودونو او نوې تخلیق په باره کې راته غږیږي.
په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیر شي هغه د معمول ژبه پاتې نه شي.
فرید الله قربان خپل شعرونه راوروي او راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته توجه کوي. در څه وروسته راځي لومبی رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د روی سینما او تیاتر موسسې د لومړي ځل لپاره په هرات کې مدرنه تیاتري ننداره وړاندې کړه. د دغه هنري پروګرام جوړونکي وای د دغه نندارې له جوړولو څخه هدف د تیاتر د هنر بیا احیا او پراختیا ده. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د دغه موسسې هغه ننداره چې د کب د میاشتې په 14مه د زروانی نیم په نوم جوړه شوې وه بې ساري وبلله او د هلپ موسسې له چارواکو یې مننه وکړه چې له هنرمندانو سره یې د دې نندارې په جوړولو کې مرسته کړې وه. د رابی په نوم د سینما او تیاتر موسسه په خپلو نندارو کې ورځنیو موضوعاتو ته توجه کوي او هغه د تیاتر نندارو په بڼه وړاندې کوي. زه رواني نه یم او د مهاجرت پر ستونزو جوړه شوې نندارې چې په دې وروستیو کې جوړه کړې وي د تیاتر د مینهوالو له ستاینو سره مخ شوې دي. د کب د میاشتې په 14مه نیټه په لندن کې د افغان محصلانو لخوا د اکبر کرګر د نوي چلنس کتاب ما ته یو دریاب د نورا مخکتنه وسوه. ما ته یو دریاب د نورا کتاب د غنی خان د افکارو، فلسفې، شعر او شاعري په باره کې د ښاغلي کرګر دوهم اثر دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی. د تان ویب سایټ په حواله د غونډې په پیل کې لندن میشت افغان شاعر نظیف تکل خبرې وکړې او ویل تر اوسه د غنی خان پر افکارو، شعر او هنر 15 مستقل کتابونه کښل شوي دي چې زما په فکر لومړنۍ هم اکبر کارګر لیکلی و. غنی د شګو په محل کې او وروستۍ همدا دی ما ته یو دریاب د نور اثر دی چې کارګر په دې وروستیو وختونو کې بشپړ او چاپ کړی. د تکل په وینا په غنی خان باندې ډیرو لیکوالو او څېړونکو خبرې کړې، چا شاعر فلسفي بللی او چا فلسفي شاعر بللی دی. خو کارګر صاحب د هیګل، کانت، نیچا، ټیګور او نورو د نظریاتو په رڼا کې د غنی خان افکار راسپړلی دي. افغان کیسه لیکوال سلمت شینواري په خپلو خبرو کې د ښاغلي کارګر هڅې وستایلې او یاد اثار یې ژور او جامع وباله. د غونډې په پای کې ښاغلي اکبر کارګر له برخوالو مننه وکړه او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د څلوېښتو مخکښو هنرمندانو د نقاشي اثر نندارې ته وړاندې سول. په هغه نندارتون کې چې د کب د میاشتې په 14مه د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، په مختلفو وختونو کې د څلوېښتو مخکښو ښځو هنري اثر نندارې ته وړاندې سول. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د هرات ولایت د ملي نګارستان د نوښت وستای او له کارکوونکو یې مننه وکړه چې د اثار یې راټول او نندارې ته ایښي دي.
په دې وروستو کې په افغانستان کې د ټیکا په نوم یوې ترکی موسسې د توفۃ القادریه په نوم د افغان لیکوال ابن امیر یو کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په واسف کې لیکل شوی افغانستان ته سپارلی. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې توفۃ القادریه د 1122 او 1123 کلونو ترمنځ لیکل شوی اثر دی. ډیری افغان محققان او په افغانستان کې د قادریه طریقې پیروان دا کتاب ګټور بولی. په همدې اړه مې له افغان شاعر او محقق عبدالباقی لمن غزنوی سره چې په افغانستان کې د مختلفو طریقو په باره کې ګڼ اثار لیکلي دي مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی لمن، په دې وروستو کې د ټیکا موسسې چې د ترکانو یوه موسسه ده، د یو افغان لیکوال یو کتاب چې د عبدالقادر ګیلانی په واسف کلیکل سوای او د دې طریقې په واسف کلیکل سوای ده، دا کتاب افغانستان ته سپارلی. تاسو چې دا کتاب کتلی او لوستی، د دې کتاب په حیث کې راته ووایاستئ چې دا څومره د دې طریقې د معرفي او مخصوصا د قادریه طریقې د مرشد د معرفي په برخه کې څومره مفید کتاب ده، او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
دلوی خدای سپیشلی نامه طریقه مبارکه قادریه، اصلا د دې طریقې مبارکه د اسلام په صدر کې د حضرت علی کرم الله وجهو د وخت نه، چې ټول طریقتي سلسله یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علی کرم الله وجهو ختمیږي، خو خاصتا طریقه قادریه شریف منسوب دی و حضرت علی کرم الله وجهو ته. نو بیا د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وخت کې د قادریه د طریقې په نوم مسما شو، د ده په نوم مسما شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسېدل. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قرآن عظیمشان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه په شپږو ټوکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیت الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح الربانی دی، مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلاء الخاطر دی، مکتوبات دی حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو دده مبارکه طریقه په افغانستان کې د مولا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، هلته ډیر خلک پیژني، د ده په وخت کې دغه طریقه راغلی او خپل اوج ته رسیدلی. بیا دی
بخیدا به په کومه کلونو کې راغلی؟
تقریبا 200 کاله مخکې به. بیا د نقیب سم مبارک چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبدالسلام سره، دغه طریقه به بیخي خپل اوج ته ورسېدل. اوس په افغانستان په ټولو ولایتو کې خصوصا پښتون میشتو سیمو کې ډېر زخته پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زموږ د غزنی په ښار کې موږ د قادریه شریف دوه درې خانه قبیله لرو، په کابل کې هم داسې دی، پیروان ډېر لري، زخته زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یوځای کېږي په خانقاګانو کې، په قمري میاشت په یولسمه شپه هم سره یوځای کېږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دوی وایي.
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په حیث کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیه او مؤسسه ده د افغانانو سره په ټولو مسایلو کې، په ټولو عرصو کې کومک کوي. دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب تحفة القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده. کتاب ډېر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي په حق هم ډېر ښه معلومات پکې شته. ډېر غټ کتاب دی، د مثنوي شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی. نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمي شعري اثر دی، دا ډېر بارزشته اثر دی. دا د ټیکا د محسن مونږ ډېر مننه کوو چې دا کار د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان لپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او عالي سلوک ته، د قادری شریف پیروانو ته دا یوه ډالۍ و، دا یو تحفه وه، ډېره قیمتي تحفه وه، خلک خوشحاله دی د دوی نه. اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتو ادیب ته، یا علوم اکاډمي ته، یا مثلا کابل پوهنتون ادبیات پوهنځي ته، یا رفی صاحب ته، یا بل څوک ته چې لافلا دوی سره به کومک کوله، دغه سیاق د کلام چې دی هلته مثلا په مشکل په کار دی یو ځای لیکلی ده. نور هم داسې املایی انشایی ګرامري مشکلات پکې دي. نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کاله مخکې کې کتاب دی، ده ډېر ارزشمند اثر دی.
ایلمن صاحب، مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوي دي څه دي؟
شروع کې هم دی د حضرت باری تعالی نعتونه دی د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، بیا منقبت دی د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وصف کې اشعار دی، بیتونه دی ډیر فریمانه، بیا قصیدې خوارق دی د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، کوم کرامات او خوارق شدی دای منظوم لیکل.
څه استفاده کیدای شي له دې کتابه علاوه له دې چې فرزند دا یو تاریخي اثر ده، قدامت لري، په پښتو لیکل شوی ده، عملا له دې نه څه استفاده کیدای شي په اوس وخت؟
ولی نه، اوس موږ تاسې د نوې نسل د پخوانیو موږ د پخوانیو مشاهیرونه، فرهنګي مشاهیرونه، عرفاني مشاهیرونه اکثرا ناخبره دی او استفاده ترې ډېر کولی شي. محققین د قاضي شریف د تاریخي پاکله کوم کس چې تحقیق کوي څېړنه کوي، یا د تصوف پاکله څېړنه کوي، یا د پښتو ژبې د پخوانیو منظومو آثارو پاکله څېړنه کوي، دا یو غنیمت اثر دی.
ډېر زیات مننه
تاسو نه. مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
تیرونه مولا شاعر او کرکتون کی قیصر افریدی سره د مرکه لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلای وو خبره کړه. د نن په خبرونه کې ښاغلی افریدی راته وایي چې له ادبي دودونو نوې شاعري او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د اوسنی وخت غوښتنو ته ځواب وایي. تاسو را بولم له ښاغلی افریدی سره د مرکې د وروستۍ برخې اوریدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړی ده.
قیصر صاحب، څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاته ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډېر ګران وي او خلک ډېر په ګرانه بدلون ته تیارېږي، همداسې د ادبي دودونو بدلول دي. په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي، ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي، څه فکر کوي چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي، یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي، څه فکر کوي چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي، نوې استعارې راوړل پکار دي، کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي؟
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد یوازې د شعر خبره ونه کو، بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو، چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي، خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضرورتو تر مخه داسې کوي. نو کم څیز چې نوی نوی په کم سیز کې چې نوښت نوی یا د زمونږ د دور د ضرورتو زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نوی، نو هغه سیزونه مثلا کپنن وخت کې زه په بازار کې د بیډ او د کټ مزه باندې چوکې خرڅوم، هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کومې زمانه خبرې کوي، دا زمانه کم ځای ته تللې ده او ته په کم ځای کې روان یې. نو د هنر بنیادي مقصد خو نوښت دی، او نوښت بیا هم دا دی چې موږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی، همدغه شان تشبیه او همدغه مجازی مرسل دی، همدغه شان نور چې څومره شعري سنتونه دي، د دې سنتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده، د شعر ژبه چې دا د منطق نه، د فلسفې نه، د ساينس د ژبې نه، د دې نه صرف په دې وجه بېله ده چې د ساينس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي، دا یا خو ته بدلولی نه شي، ځکه چې دا ته بدلوي د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري وه ټوله ورسره بدلېږي، او د شعر ژبه چې دا چونکې په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري سنتونه چې دي د دې جواز هم دغه دی چې دا په هر وخت کې دا سنتونه چې دي دا مونږ بدلولی شو، د دې سنتونو په ذریعه مونږ خپله ژبه زمونږ د خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه هم بدلولی شو. نو اگر چې د استعاره د بحث چې ده د په ادب کې یو متنازعه بحث ده، او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا غني چې استعاره په شعر کې بغیر د استعاره نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دي هغه پوره کېدای نشي، او دویمه ډله چې دا غدا غني چې په شعر کې برائراس تخلیق بغیر د استعاره بغیر د تشبیه نه هغه داسې دی لکه مونږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو، اما د استعاره او د تشبیهات تو په لباس کې نغړلې شعر داسې وی لکه یو ګلاب چې مونږ داغه تصویر وسته یو مونږ د ګلاب تصویر ته ګورو. نو په خپل ځان کې دا یو متنازعه بحث خوده، زما خپل اندازه زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعارې په استعمال باندې، چې یو شاعر استعاره استعمال کړي ده مګر په داسې دود استعمال کړي ده چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړی دی، بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړی دی. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دی هغه اوچت شي، کمزور نه شي، او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغه استعاره استعمال کړي، نه یوازې دا چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نه شي، بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم نثار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده، په هغې باندې ما سریزه کې دغه په استعارو باندې خبره کړې ده. او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعاري چریاغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو دغه استعاري جواز هم شته دی، په هغې استعاري سره تخلیق هم ښکلی کېږي. او دغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعاري ته او د هغې استعمال ته ګورو، نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دی بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دې نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوي دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوئ زموږ چې کومه شاعري کېږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته پکې؟ ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستې وي، یوازې د شعر چوکاټ په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو؟ موږ هغه ته هنر ویلی سو؟ که نه، هنر خصوصا د شعر هنر یو بل څه دی.
تاسو به خبر کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خوا ته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه، د سیمټ، د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې دي ته سیمټ او شګه اوبه ویلې. خو کله چې دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغه الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره دا ده چې یو سړي الفاظ د ژبې راواخیستل او د خپل معمول سره سم په خپلو همغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د هغې د امیزش ونه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت یې پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، دې مطلب دا دی چې هغه شعر مو نه لیکل. اوس دلته دا سوال را پیښیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تاته دا ووایم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شعر منظوم کول دا تخلیق معنی نه لري. تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنلی شي، وګڼلی شي. نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبه استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي. نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربې کوي. څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربې کول به ډېر ارزښت ولري، که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي؟
زما خیال شعري تجربه که اره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیته کې وي، که په نوي قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک دپاره، د یو تخلیقي لیک دپاره بنیادي شرط دا دی، اول شرط دا دی چې هغه تخلیقي وي. د هغې نه پس بیا مونږ دا کتلی شو چې یاره دا کیته، یعنی د وړمبي خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی، د دې دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واکه کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت دی.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپله ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یاست؟
زما خیال دی چې د غزل چې کوم کالب ده دا خو یو مشخص کالب ده، او ته ګورې چې بده مشخص کالب کې تا یو قسم خبره کړې وي، ما بل قسم خبره کړې وي. بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر ده، نو هغه په بده یو کالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي، په سلو غزلو کې داغه جدا جدا خیالات وي، دا ولې وي؟ دې مطلب دا دی چې کالب چې ده هغه ځان سره مشخص خبرې نه راوړي، په هغه کالب کې مشخص خبرې ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبر وي.
که زه خپله تجربه درته ووایم قیصر صاحب، ډیر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي، نو ما هېڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې. په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله په هغه کالب یې ځان ته غوره کړی، یا په غزل کې ولیکل سي، یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي، یا په څلورزه کې ولیکل سي.
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي، یوازې په شاعرۍ کې نه، دلته بزخه دور سره د نثري تخلیق خبره هم وکمه. هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگاری مترادف ده، او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي، او واقعیت یو هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي. دا موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم څه پلاټ وي، پلاټ څه شی ده؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعي وي، او په هغه واقعي کې یو خاص کردار وي، ځینې خاص کردارونه وي. او خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز ساده، د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعیات پېښ کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیسې او چوکاټ کې نشي ځایده، نو موږ مجبور وو چې د هغې لپاره به ناول چوکاټ غوره کوو. هغه په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کمو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو، د هغې لپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې وي چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي، د هغې لپاره مثلا کیتا ده، رباعي ده، یا د غزل شعر دی وغیره. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپل راوړي. خو دا خپل هیئت په خپل راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بل عموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوي دي، خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادي نه وي. موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو، نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي. مثلا د غزل چوکاټ دی، دا اجتماعي چوکاټ، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي، په دې تړلو چوکاټونو کې زم شاعري کوو. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي؟ مثلا د غزل چوکاټ دی، هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو، هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغه ته به ورو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړي. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي، هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي هم کافیه به وي اولنې، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې دا خبر په کافیه او ردیف کې ریپیټ کیږي، او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص په دې قاعده باندې چې تور رسیږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شاه د عروض متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سیوی خو د غزل چوکاټ د کتاب کې بدلون وکړو، نو که هر څومره خوي کار څومره خرابې خو د غزل چوکاټ بنوي. اوس د آزاد نظم مسله چې دا یوازې د کافیه او د ردیف نه د آزادې مسله نه، د چوکاټ نه د آزادې مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې د نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه په ځمکه اوبه توې که هغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاري. او صرف سوال دومره وي چې هلته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي، او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پایل ستاسې له دوو نثري کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعري مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زمان سر کتاب دی او پدې کې متفرق مقالی دی ادبی مقالی دی او په داسې وخت کې چې دا مقالی کله مالیکلې نو اگر چې زما دا اعتماد نو یې کني زه په ادب کې کوم لویه کارنامه کوم خدا حقیقت ته چې پاغي کې کوم موضوعات مارانیول او چړل می نو ما داسې محسوسول چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل ندی شوی یا ډېر کم شوی یا ډېر مختصر شوی دی نو لیک او تخلیق دا مقالو مجموعه ده بیا پاغي په دویم نصری کتاب چې دا غزما جمالیات یو نظریاتي جاج ده دا د جمالیات موضوع باندې مالیکل دی او دی نظریاتی تقاضی لاندې ملیکل دی او زه بداوی ما چې په جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افاده نظریه ده نو دا غ افاده د نظریه لاندې مالیکل دی په هغه سلسله کې چې څومره زما توان کېدو نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزونه استعمال کړی دی او ما دا ثابته کړی ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم سیز زمونږ لپاره مفید وي هغه زمونږ لپاره ښکلی وي مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی دا یو بل سیس ته اشاره کوي هغه افاده ده او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه دی دا یو دریم سیس ته اشاره کوي هغه د انسان بقا ده لحاظ انسان د بقا د پاره چې کوم سیزونه دغه په بقا کې معاون پاتې شوی دی یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي نو هغه زمونږ د پاره مفید وي او چې کوم سیزونه مفید وي دا هغه په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده د مات کودی ریحان په نوم باندې بیا پاغي په سی دویم مجموعه چې داغه د سل نمونه د عشق نور دی په دې نوم باندې د کې آزاد نظمونه دی او هر سره سو شمیر د غزلونو دی او دریم مجموعه دا اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوی دا اوس یو شعري مجموعه ما سره تیار بلکې دا به ما چې د چاپ د پروسس د پاره بالکل اویلیبل داغه داغه ته مینوم ورکړی دی سا چپ ساړی ما او د دې نه علاوه یو نصری کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی تهذیب څېړنه او کره کتنه
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښه
جی بالکل غزل به درته واورم د خپل تندی صفا محراب مې زمانه ته ورکړو سجده زما شولې ثواب مې زمانه ته
ورکړو
او زده جذباتو سمر نور قربانی ورکړم زده جذباتو سمر نور قربانی ورکړم د خپل برخې هر گلاب میں زمانے تور او محجوبہ خلقا اس بخبل انجام تا ہم گورما محجوبہ خلقا اس بخبل انجام تا ہم گورما زان میں بربند کڑلو حجاب میں زمانے تور کرو او لاڑم دخبل زڑگی پغار کے میں پناہ واخستہ لاڑم دخبل زڑگی پغار کے میں پناہ واخستہ چلا جواب شم دا جواب میں زمانے تور کرو او خلق وایل کہ خائسته ده خائسته سمره ده خلق وایل کہ خائسته ده خائسته سمره ده سپوږمې مې یاد کړه حساب مې زمانه تور کړو
ډېر ډېر خندور
او کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تاب سره کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تاب سره زړه راته پات شولو تاب میں زمانے تور کو
دیر سے دیر پر سب دیر منا چ وقت مرا
ستا سم منا نہ ستا دے داری منا نہ جما تم دے خبر مو کر اگ دل انشاءاللہ
فرید اللہ قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی پښتو ادبیات لوستي او لاسو کلونو رئیس شعر لیکي قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهمې سي زموږ همکار داوود تپان مرکه ورسره کړې ده پام ورته راړوم
دا آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم دا خوست پاړه به تر ما خی تاسو هم زیات معلومات ولري خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشتي په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي د دغه معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیو مجلې میلمه دی لده څخه به د پیژ جن گلوی واورو او لغه ورسته به د ادبیات پاکله ل د سره لند مرکه ولرو تاسو اوریدو تر بولو قربان سه مایک ستا په اختیار کې دی او د خپل په جن گلوی نه راته پیل
ډیره زیاته مننه زه هم د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته په خاص ډول د دې ادبی خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هله وړاندې کوم په دې هله چې دوی بخوي نو زه د خوست یم فرید الله قربان دلته لو شوه یم دلته مزده کری کړی دی سک کال د شیخ زید پانتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم نو دا لس کال کیږي په اصطلاح شعر لیکم ترڅنګ په فرهنګي فعالیتونو بوخت یم وخت نه وخت دلته غونډې کیږي هغو ته زما په ډیرو کې برخه اخلم د دې ترڅنګ د یو سیمه ایز تلویزیون سره هم کار کوم
ډیره مننه قربان صاحب تا دې لس کلنې شاعری خبر وکړه چې لس کال کیږي تاسو شعر لیکي د شعر په اړه راته وایي شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکي
ما مخکیم د خبره ډیرو ملګرو سره شریکه کړې ده زه خپلم د خپل شعر په اړه ډیر څه نه پوهیږم په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعری پیل کړه خو اوس چې فکر کوم لدې نه معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطري غونټه کار و او باید لیکلای مې وای دا چې پایل نه دی راته معلوم خو دا چې اوس شعر لیکم اوس یې پرېښودی نشم نو له دې نه داسې معلوموم چې باید که ښه دی او که ښه نه دی دغه شعر باید ولیکم نو داس دقیق به نشم ویلی خو یوه خبره د پام وړ ده هغه دا ده چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کیدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د دې ډېر ستر لاس دی
ما د خپل پښتنې څنګه کې دام یاد کړس څنګه شاعري کوي
زه خو د سیم یاد کالب په لحاظ کوي ما تر ډیره غزل لیکم او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډیر لیکي نو غزل لیکم خو مو د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثر شي او کله کله په کې د زړه هغه غوښتنې هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د غم په کې انعکاس عمومي نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړي دي دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کیږي
مننه یعنی فلسفي شاعري خوان درک یو ری بستا غزل واورو وروسته به مرکه ته دوام ورکو په دې بوغه کې ګسته ستا شاعري کې کوم اړخونه دي
نو زبا دا یو غزل درنو اوریدونکو ته وایم دا مې البته په دې ورستیو کې لیکلای دی څه د بی حس خاموشه انتها خار تراغلا څه د بی حس خاموشه انتها خار تراغلا غږ د څه نه اورم چوپه صحرا خار تراغلا دا اول ځل دی کوم ملنګ د غره را پیښ دی دلته دا اول ځل وینم چې دومره رڼا خار تراغلا کلی دی خلق دی د مینې سادهګان لیونیان ویره ده کرکه ده د خلکو سودا خار ته راغله او ښایي راغلی وي هغه د بنګړیوال دکان ته نه ګورې څنګه سپرلیخیزه هوا خار ته راغله قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو قربانه څه د وحشتونو بالا خار ته راغله نو دا غزل وو په دې لاره چې د اوریدونکو به
دا اوسم چې تاسو کوم غزل راواورو د سی اړخونه د سی ښکاریدل فلسفه ته ډیر مایل دي تاسو فکر کوئ
د خبره دا ده چې د انسانان د شخصیت په لحاظ د دوی د غوښتنو په لحاظ بیلابیل دي زه په عادي ژوند کې همداسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډیره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډیره خوښیږي او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل د دوی د غوښتنه هم دا وه لدی اړخه خلک خبر شي، دوی یوازې غ سرسری مطالعه و نه کی، ځکه اروپوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو هغه ژور او مهم برخه ده. بیا په ځنګړي ډول شعر که هر څه دی که نور ورته هر څه تعریفونه وړاندې شوي دي، خو دومره ویلی شو چې هغه زیږنده د انسان هغه اروایي حالتونه دي. دا که د مفکورې مفکوره پکې ده، دا که پکې تخیل دی، دا که پکې عاطفه ده، خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیږنده شعر دی. نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم، او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسری خبره وبریږي، بیا له سره هغه د غزل نه تیر شم، زړه مې اوبه پرې نه څښي. هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړم، داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبریږي چې ممکن هغه لوستونکی یو څه ته وهڅوي، دا یو ژور فکر ته وهڅیږي. نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده. داسې خو موږ نشو کولی چې په لوی لاس ډیر اوس هم لیکوال او ادبپوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې دی یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نشي وړی، خو دا بیا د انسان دغه د زړه د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پوښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی، دا مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کړي؟
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان دغه د دوی رواني یا دورني حالتونه چې دي، د دوی دغه غوښتنې چې دي، دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي. ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. زه هغه د چارلي چاپلین چې ډېر مشهور محصل و د هغې خبره ډېر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک په سټیج په سر خندولي دي، د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو، دا ډېر سطحي برخورد دی د یو چا په مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو، د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي. موږ هغه باید دننه وپېژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې، هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې. ممکن موږ یو څوک ډېر صفا د جامو نه د کړو نه، یو څوک ډېر راته صفا یو ډېر پرښته غوندې وبریږي، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي، او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پېژنګلوي کېږي، د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پېژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی ماورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي. ستا د راتلو شیبه عذاب د مخه را کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي. خیال د سکون می لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړې چې سا سا تیریږي. ورځ ده رڼا ده ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي. لنډه ادا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي. زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې زی په ما تیریږي.
قربان صاحب یو بل غزل دی مورو، بیا وروسته خبره ته دوام ورکړه.
نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندېښنې. دی مات دوه وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې. او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې. یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې.
بی ټکو بی کیسو مسره وکړه مخخه قربان په سچل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېر مننه قربان صاحب. په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران سي او ځینې به یې شاعران یي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ یې. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به هغه د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره را پیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز. هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلفو موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعرۍ دپاره ټکي، خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به پکې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږیږم، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی دې پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. بیا سړی باید دا هم ووایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غوندې نه دي. ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته یې په شعر کې چاته ویل غواړي په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي. زه یو مثال وایم. مثلا که سړی کومه شپه په تیاره کوټه کې خپه وي، غریو نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سر کړی وي، که دغه حالت سړی شیر کی، نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نه شو کولای. نو د دې خبرونه مې موخه دا و چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي. او زه به دام پسې زیاته کوم چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضي تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې، زموږ د زړه ماتېدنه، زموږ خوشحالي، زموږ خفګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی اورو، بیا دې غنه وروسته بیا خپل مرکې ته دوام ورکو.
پسترګو دا یو بل غزل دی. د زرپرست شرپرست زمانه لاری دی، د زرپرست شرپرست زمانه لاری دی، په یوه هم نظم کپات الد وی لاری دی. ما سره ستا په لټون ستړې نشوې، ختم نشوې، په دې مې خوښي دي، په دغه سبب ښې لاری دی. ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې، ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې، جنکۍ څه دي خو د تک کشنې درې لارې دي. او دریاب ستا د خود ارزۍ، کیسه نور نشم زغمی، زما د یار تر منځ دي ولې سره پرې لارې دي. د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی، د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی، د هغه ښکلي د قدم لاندې ویدې لارې دي. دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی، چې ته یې پریښودې قربان او ستنې لارې دي.
قربان صاحب، ستا به شاعرانو ته پیغام څه یا اورېدونکو ته سي هغوی دا اوس تا غږ اوري؟
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي. یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو. خوشحال بابا چې ستر شاعر دی، حمزه بابا چې ستر انسان و ستر شاعر دی، یا نور کسان، غنی خان داسې نور، هر څوک چې دي هغوی شعر په پوره ازادۍ ویلی دی. هغوی چې زړه یې څه غوښتلی دي هماغه خبره یې کړې ده. زه ډېر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم. د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا، ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي. هغه به فکر فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدی پول تیر شم څه ډول زه د قوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بنیر شم. زه د دې خبرو نه زما موخه دا وه او زما ملګرو ته او خاصتا ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې د هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي، په نورو پسې دې نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.